بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د رجب یا بزرګې د میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د جنوري له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوي ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، له دې وروسته هم بیا ته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی په اصفهان کې په یوه پوځي مرکز ناکامه حمله. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د بې نقابه امریکا منیز پروګرام اوردل شي، او له دې وروسته هم کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په دې سره زموږ د یو ساعته سرنۍ خبرونه هم سرت رسی. parstoday.ir/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکتي لړنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی امیر عبداللهیان وایي چې لا مقابل لورو د برجام پاړه پیغامونه ترلاسه شول. خاغلی قالیباف د ایران او الجزایر د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان په غور کې په لومړي ځل د میرمنو د غاښونو کلینیک جوړ شو، او په پاکستان کې درې ترهګر وژل شوي دي او د القاعدې دوه غړي هم نیول شوي دي. اوسم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان وایي چې لا مقابل لورو د برجام پاړه پیغامونه ترلاسه شول. دا ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان له خپل قطری همسنگ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې د قطر د خارجه وزیر للارې د مقابل لورو برجامي پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا همداراز د ایران د ظالمانه بایکاټونو د لری کول لپاره د قطر له هلو ځلو په قدرونه سره زیات اکړه شي. قطر خپل ژمنو ته د برجام د ټولو لورو د ستنولو لپاره کوشش کوي. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل اسلامی ایران تل له سیمه ایزو خبرو اترو هرکلی کړی دی، او مذاکرات او مسؤلیت منل د سیمې د هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او پایدارو ملګرتیاو ته د رسیدا لپاره ضروری سریزه بولی. دا په عین حال کې جو تکړه د قطر له خارجه وزیر سره په خبرو کې په ایران کې په ورستیو بلواګانو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو لاسوهونکو اقدامات او غیر رغنده رول ته اشاره کړی ده، خو د بایکاټونو د لغوه کولو او خبرو اترو په مسأله کې د پیغامونو د انتقال او د قطر د هلو ځلو په اړه هرکلی کوي. خاغلی قالیباف د ایران او الجزایر د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف ویل چې د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ لا کلتوري، سیاسي، اقتصادي او لا سیونست رژیم سره په مبارزه او فلسطین لا ایډیالونو په دفاع کې ژور ارتباط موجود دی. ایران د اسلامي شورا مشر د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانو د اتحادیې په 12مه غونډه کې د ګډون لپاره د الجزایر پلازمېنې الجزیره ته سفر کړی دی. د امریکا ملاتړ د سیونست رژیم لا پاتې کېدا سره مرسته نه کوي. ایران د خارجه وزارت وایندوی ښاغلي ناصر قینانی ټینګار وکړ د مالیات ورکوونکو له جیبه د امریکا ملاتړ د سیونست رژیم لا پاتې کېدا سره مرسته نه کوي. دا په جنین کې د لسګونو فلسطینیانو په وینو کې د لوغړولو په اړه په ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د سیونستانو د عنکبوت په ځاله کې سیاسي او اجتماعي درزونه له بل هر وخت زیات د دغه جالي رژیم موجودیت لرزانه کړی او هغه یې د دړې وړې کېدا په درشل کې راوسته دی. ښاغلی ناصر قینانی ویل چې سیونست رژیم په تل ابیب کې د سی ای ای د مشر لاشتون سره په یو وخت په جنین په حمله سره لس فلسطینی ځوانان قتل عام کړی دي. د اروپایانو د ورانکاری به لړزون کې او ویخون کې ځواب ورکړو. د ایران د اسلامي شورا مرستیال مشر ښاغلی نیکزاد پر دې په ټینګار سره چې اروپایان باید له اسلامي نظام سره په مقابله کې خپل رویه اصلاح کړي ویل چې که دغه تقابلي کلچر بدل نه کړي نو بیا به د هغو ورانکاریو او شرارت ته لړزوونکي او ویښوونکي ځواب ورکړو. ښاغلی نیکزاد د ځینو اروپایي هیوادونو ایراني ضد خوځښتونو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د ایران د ملت غلیمانو په تیرو میاشتو کې په یوه ترکیبي جنګ کې کوشش وکړ چې د ایران د خلکو واقعیت اپوټه وښیي، خو اوس چې په خپل دغه هدف کې سخته ماته خوړلې ده په لټه کې دي. په نړیوال ډګر کې په سیاسي لوبو سره اسلامي ایران تر دباو لاندې راولي. د ټینګار وکړ اروپا باید په دغه واقعیت پوه شي چې د امریکا په مځکه کې لوبې کول به د نړۍ د ملتونو په ذهنونو کې د اروپایي اتحادیې باور او حیثیت داغي کړي. د افغانستان په غور کې په لومړي ځل د میرمنو د غاښونو کلینیک جوړ شو. د غور د امیر اختیار ریاست مسؤولان وایي چې په دغه ولایت کې په لومړي ځل د میرمنو لپاره د غاښونو کلینیک پرانستل شو. د یاد کلینیک مسؤول لطیف غفوری ویلی چې په دغه ولایت کې د میرمن لپاره هیڅ کلینیک نشته چې میرمنې ورته د درملنې په هدف ورشي. موړی زیاته کړه چې دغه کلینیک په پرانستو سره به تریب حده د میرمنو ستونزې اوارې کړي. د طالبان وزیر مقام استازی عبدالوکیل مرادیان د میرمن غفوری د دغه اقدام ستاینه وکړه او په یاد ولایت کې د میرمنو د ستونزو لامنځوړلو لپاره د نوموړي اقدام بېساری وباله. غور د افغانستان له تر ټولو محرومو ولایتونو دی چې د اوسیدونکو په وینا یې یوه حکومت ضروري پاملرنه ورته نه ده کړې. په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو د غندلو په لړ کې اعتراضونه شوي دي. په دې هکله د فضل غنی حکمل مفصل راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې قران کریم ته د سپکاوي هڅه او د یوې نسخې سوځول په سخت ټکو غندلې دي. د دې وزارت ویان حافظ زی احمد تکل وایي د عمل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی او باید اروپایي حکومتونه د خپلو افراطیانو د دې ډول هڅو مخه ونیسي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې د افراطیانو لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي هڅه او د یوې نسخې سوځول په تر ټولو کلکو ټکو غندي. د بیان د ازادۍ په پلمه یوه حق او د نږدې 2 میلیارد مسلمانانو عقیدې ته سپکاوی په هیڅ ډول د توجه وړ نه دی. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا خپل دریځ تکراروي او له اروپایي حکومتونو غواړي چې د دغو افراطیانو د کرکې خپرولو د هڅو مخه ونیسي او خپل مسؤلیت ادا کړي.
تر دا مهاله د افغانستان په شاوخوا 21 ولایتونو کې د قران کریم سوځولو په غبرګون کې لاریونونه شوي. 13 ورځې هم په ځینو ولایتونو کې زرګونو کسانو د لاریونونو په ترڅ کې په سویډن هیواد کې د قران کریم سوځول وغندل او دا یو غیر انساني کړنه وبلله. لاریونوالو مارک پر سویډن د شعارونو په ورکولو سره د دغه هیواد بیرغ ته ور ورکړ او د خپل مقدس کتاب قران کریم د به حرمتۍ په اړه خواشینی څرګند کړه. دوی د غراز د یاد عمل تر سره کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. لاریونوالو له اسلامي هوادونو څخه هم غوښتل چې باید پر دې ستر جنایت چوپ پاتې نشي او په ګډه د خپل مقدس کتاب قران کریم د سپکاوي پوښتنه وکړي. د هغوی په وینا کشیر مسلمانان پر دې جنایت خوله پټه کړي نو کفري هوادونه به بیا بیا دا ډول ناوړه جنایتونه تر سره کړي. دا لاریونونه په داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په سویډن او ډنمارک هیوادونو کې ځینو متعصبو او افراطي کسانو قرآن کریم ته ور اچولی او د دې مقدس کتاب سپکاوی یې کړی. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. ملا برادر د نورستان د لوی لارې د سلک د سروې او نقشې د چمتو کولو حکم کړی دی. د نورستان لپاره د طالبانو ولایتي اداره وایي چې د طالبانو د ریاست وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټولګټو وزارت ته د نورستان د لوی لارې د بشپړې سروې د ترسره کولو او نهایي نقشې د جوړولو لارښوونه کړې ده. سرچینه زیاتی چې ملا برادر سره د نورستان د والی حافظ محمد آغا حکیم ناستې ته د قانون وزیر مولوی شابودین دلاور او د ټولګټو وزیر ملا محمد عیسی ثانی هم د یاد ولایت د سړکونو او قانونو پر قرارداد د خبرو په موخه وختل شي وو. نوړي همداراز د ټولګټو وزیر ته هدایت وکړ چې د نورستان ولایت د لوی لارې د جوړولو لپاره سروې ترسره او نهایي نقشه جوړه کړي. د ملا برادر دفتر او د طالبانو نورو ادارو د نورستان د سړکونو د جوړولو د پروژې په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې درې ترهګر هلاک شوي او د القاعده دوه غړي هم نیول شوي دي. زمون خبریال راپورټ راکړي چې پاکستان د پوز د عمومي اړیکو دفتر وایي چې په شمالي وزیرستان کې په لړ عملیاتو کې درې ترهګر هلاک شوي او دوا په تخت کې بریالي شوي دي. دوی کوشش کوي چې په یو پوستا حمله وکړي. په دغو عملیاتو کې وسلې او مهمات هم کش شوي دي. د بلې خوا راپورټونه وایي چې د پاکستان پوز په لړ عملیاتو کې د پنجاب صوبې په رحیم یارخان ښار کې د القاعده دوا ترهګر نیولی دي چې په دې سره په پاکستانی عسکرو د ترهګرو د حمله مخه نیول شوې ده. په دې ورستیو کې د پاکستان په بیلو صوبو او خرنو په تیر بیا په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د ترهګرو ورانکاری عملیات زیات شوې دي چې د غچارې په پاکستان کې د خلکو اندېښنه راپارولې ده. ترامپ ادعا وکړه چې د افغانستان جګړه ما وګټله خو بایدن وشرمولو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د دغه هیواد د ولسمشری ټاکنو د چمتووالي په درشل کې یو ځل بیا په بایدن سختې نیوکې کړې دي. هغه په مشخص ډول یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ترهګرو عسکرو د وتو بیړنې اقدام ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان جګړه د ګټلې ده خو بایدن د عسکرو په زر ویستلو سره امریکا په نړۍ کې وشرموله. ترامپ یو ځل بیا د مخکنی نیوکو په دوام کې له افغانستانه د امریکای وتل بې شرمه وبلل او زیاته کړه چې بایدن په دغه اقدام روسیې ته پر اوکراین د برید جرأت ورکړ. ډونلډ ترامپ په افغانستان کې طالبانو لاسته د پراخو امریکایي وسلو لویدل هم د بایدن د دغه اقدام نتیجه وبلله او ویل چې طالبان که څه هم ښه جنګیالي دي خو د امریکایي وسلو په لاس کې لویدو سره ډېر زړور او د بریالیتوب احساس وکړ. د امریکا دغه پخوانی ولسمشر ترامپ طالبانو سره د په امر د دوهې د سولې د لاسلیک شوي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې طالبان دوی ته درناوی درلود خو د بایدن ناسمې پرېکړې امریکا په نړۍ کې وشرموله. د امریکا اوسنی ولسمشر او حکومت بیا د ترامپ نیوکې رد کړې دي او افغانستان د عسکرو ضربستلې پر ځای فیصله کړې ده. افغان شنون کې بیا ترامپ او بایدن دواړه د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان د نظام په نسکوریدا کې اصلي لامل نه بولي. امریکا د افغانستان له شل کلن نیواک وروسته په ډېرې بې شرمۍ سره له دغه هیواده وتلې ده. د برتانیې مسلمانانو د سویډن د افراطي استازي پر ضد د سخت اقدام غوښتنه کړې ده. په انګلستان کې د میشتو مسلمانانو ویډلې چې په لندن کې د سویډن سفارت مخې ته راغونډ شي وو. د سویډن د افراطي استازي دغه شرمناک عمل او د قران کریم سوځول یې وغندل او دغه پر ضد د سخت او پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې ګډونوالو دغه اسلام ضد عمل په غندلو سره شعارونه ورکړل. په دې غونډه کې لا بیلابیلو ښارونو څخه راټول شوي مسلمانانو د ماسپخین له لمانځه وروسته د قران کریم تلاوت هم بیا وکړه. دا په داسې حال کې دا چې دوه اونۍ وړاندې د ډنمارک سویډنی خی پالی سیاستوال راسموسن پالودان د پولیسو په ملاتړ او دغه هیواد چارواکو په اجازت سره په سټاکهوم کې ترکیه سفارت مخې ته د قران کریم یوه نسخه سوځولې وه. هغه د جمعې د کوپن هاګن په یو سیمه کې د دغه خار د اسلامي ټولنې د جماعت مخې ته د جمعې د لمانځلو ادا کولو وروسته یو ځل بیا قران کریم ته سپکاوی وکړ. دغه افراطي سیاستوال دا کار په داسې حال کې وکړ چې پولیسو هغه ځای کلبت کړی وو. دغه افراطي سیاستوال سپکاوی په محل عبادت کوونکو دغه عمل په وړاندې غبرګون وښود، خو د پولیسو لخوا بیا په شا شول. د دې محل خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه کوو.
سیاسی تبصرہ
په اصفهان کې په یو پوځي مرکز ناکامه حمله، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت ویل چې په اصفهان کې د دفاع وزارت په یو کارګاهي یا ورکشاپ ټولګي باندې د وړو الوتکو حمله شوې ده چې درې واړه د کمپلیکس د دافع هوا لخوا وچودول شوې. اصفهان په یوې دفاعي کارخانه کې لا 14 ورسته د ایران دفاع وزارت د وی بیانیې په خبرولو سره ویلي چې دغه ناکامه حمله د سلواغې د اتمې نیټې په ماښام کبو 11 بجې وشو چې په دفاعي تابعیت سره په بریالي توګه په شا وتنبول شوه. لدې سره سره چې تر اوسه دغه ناکامې حمله نور جزئیات نه دی وړاندې شي، خو داسې حمله په خوا هم د ایران د اټومي او پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې شوې دي. غلیمانو په دغو ټولو حملو او ورانکارو او شرطواړو عملیاتو کې هڅه کړې ده چې هم په دفاعي او اټومي صنایعو کې د اسلامي ایران د زیاتیدونکو پرمختګونو خنډ شي او هم ایران له خپلو دفاعي سیاستونو شاتګ او امتیاز ورکولو ته مجبور کړی چې په دغه کار کې ناکامه شوې دي. په حقیقت کې د امریکا او سیونست رژیم په شمول دښمنان چې انزوا ته د ایران د ورکشویلو او د باونو زیاتولو سیاست تعقیبوي، په ورستیو کلونو کې لا ترور او رانکارو عملیاتو د ایران د اټومي او دفاعي پروګرامونو د زندن کولو اقدام کړی. په می 14 سایبری حمله د ایران د اټومي پوهانو او مقاومت کمانډانانو شهادت د غلیمانو اقدامات حسابي. د بیلګې په توګه انډیپندنت ورسپانې د ایران د ایټمی پو خاغلی اروخه د فخری زاده لا ترور کول ورسته په یو تحلیل کې ولیکل شي په ایران کې ورستی تیرونه د اسرائیل او داغه د لویدیزو متحدانو د اطلاعاتي ټولنې د بې پایا هلو زلو او خوځښتونو یو برخه ده. څرګنده ده لاغو ټولو اقدامات او جنایتونو سره سره چې غلیمانو د ایران په اټومي او دفاعي توان گزار کولو لپاره کړی دي، د ایران د ځان بسیا په پروګرامونو کې کوم خنډ نه دی رامنځته کړی شوی. اوس اسلامي ایران د ډرونز الوتکو د ډیرو زیاتو دقیقو توغندیو او دافع هوا په شان په مختلفو پوځي برخو کې د نړۍ له مطرحو هیوادونو بل کېږي. په همدې دلیل د ایران دفاع وزارت هم دې ته په اشاره سره چې د ایران شری ملت ته ډاډ ورکوي د قدرت اقتدار او امنیت لپاره زموږ د مرکزونو اقدامات په جدیت سره روان دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سره نه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو خ او نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو. سمزه فاطمی ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له اتمې او د 2023 میلادي کال د جنوري د شمه نیټه ده. څلور سوه یولس کاله پخوا د 1330 هجری قمری کال د رجب په اتمه نیټه په شیخ حر عاملی مشهور یو مسلمان محدث او فقی شیخ ابو جعفر محمد بن حسن د لبنان په جبل عامل کې زیږیدلی. هغه له کلونو مطالعه او څیړنو وروسته د حدیث او فقه په لویو بزرګانو کې شمیر شو او ګڼ شمیر کتابونه یې هم ولیکل. د هغه په اثارو کې د وسایل شیعه کتاب په فقه او حدیث کې له ډیر اهمیت برخمن دی. د شیخ حر عاملی له نورو کتابونو څخه په لبنان کې د هدایت الامه او کتابی د شرع احوال علمای جبل عامل ته اشاره کولی شو. د غلوی مسلمان په 1414 هجری قمری کال کې وفات شو. دو سوه درې پنځوس کاله پخوا د 1491 هجري قمري کال د رجب په اتمه نیټه لوی او ژمن دیني عالم سید حسین خانساری وفات شو. دغه پوه ډیر شاګردان وروزل او له هغو څخه یو شمیر د خپل وخت له لویو عالمانو ګڼل کېدل چې له هغو څخه علامه بحرالعلوم ته اشاره کولی شو. سید حسین خانساری ګڼ شمیر اثار په یادګار پرېښی چې شرح دعای ابو حمزه سومالی او شرح زیارت عاشورا له هغو څخه دی. یو سل شپاړس کاله پخوا د 1328 هجري قمري کال د رجب په اتمه نیټه د مشروطه غورځنګ یو اصلي مشر آیت الله سید عبدالله بهبهانی شهید کړی شو. د سید اسماعیل مجتهد بهبهانی زوی آیت الله سید عبدالله کابو په 1268 هجري قمري کال کې وزیږید. هغه د شرعي علومو له مقدماتي زده کړو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاري میرزا محمد حسن شیرازی او سید حسن کوکمرئی پشان د لویو آیت الله ګانو د درس په حوزه کې ګډون وکړ. سید عبدالله د اجتهاد درجه له ترلاسه کولو وروسته په 1295 هجري قمري کال کې تهران ته راغی او د پلار له وفات وروسته یې د هغه مذهبي مقام ترلاسه کړ. سید په روښانه وینا او د فطري ځیرکتیا په مرستې سره د تهران په علمي حوزو کې ورو ورو مشهورتیا ترلاسه کړه او د پلازمینې په لویو عالمانو کې شمیر شو. آیت الله بهبهانی په مشروطه بهیر کې له آیت الله سید محمد طباطبایي سره یو ځای د مشروطیت اصلي مشري په غاړه درلوده او د خپلې انقلابي ایډیا د پرزایشت په لاره کې ډیر تاوانونه ولیدل او څه موده عراق ته جلا وطن شو. هغه د محمد علی شاه قاجار لخوا پر جرګې د برید په پیښه کې د قزاقانو په لاس ونیول شو او له ډیرو شکنجو وروسته په لوڅ سر او په وینو کې ککړې څیرې او شلیدلو جامو سره د باچا باغ ته بوتلل شو. آیت الله بهبهانی د مشروطیت له اعلان وروسته د ملي جرګې جوړولو او د انتخاباتو ترسره کولو کې فعالانه ګډون درلود. که څه هم هغه دولتي څوکۍ ونه منله خو په ټولو کارونو کې پوره څارنه درلوده. په دوهمې جرګې کې چې غړي یې په دوو توندلارو او منځلارو ډلو تقسیم شوي وو د منځلارو ملاتړ یې وکړ. په عین حال کې توندلارو د هغه وژلو ته ملا وتړله. بالاخره قدرمن مبارز مستعد او روحاني پو آیت الله بهبهانی د 1328 هجري قمري کال د رجب په اتمه نیټه چې د 1290 لمریز کال د چنګاښ له 1420 نیټې سره برابره ده په 18 کلنۍ کې د هغو ناپېژاند کسانو په وسیله په دریو ډزو سره شهادت ته ورسی چې د هغه پر کورې یرغل کړی و. له دغه نامتو عالمه په فقه کې 15 ساله په یادګار پاتې دي.
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینوالو د بینقاب امریکایانو نومې اونیزو پروګرام سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. لا معمول سره سم لومړی د تیرې اونۍ د مهمو پیښو یو لنډه شان خلاصه دراوړو او بیا مو هم د ځینو موضوعګانو په اړه تحلیلي برخې اورېدو ته رابولو، نو هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
د امریکا په سرحدونو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر اوج ته رسیده. په امریکا کې د ټکنالوژیا لسترو شرکتونو د لسګونو زرو کارمندانو ایستل کېده. د امریکا په رسنیو کې د خبریالانو پرله پسې توګه ویستل. او یوکراین ته د سپین چیک له ورکولو د امریکا سیناتورانو ډډه کول د امریکا د تیرې اونۍ مهمې پیښې وې.
دوستانو، د جوزا بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د مکسیکو پولې له لارې د امریکا خاورې ته د کیوبا او نیکاراګوا د غیر قانوني کډوالو شمیر خپل اوج ته رسیدلی دی. د کډوالو غیر عادي ورتګ مکسیکو ته د کیوبا، هایټي، نیکاراګوا او وینزویلا خارجو د ورستنولو لپاره د جوزا بایډن حکومت د تابعیاو له اجرا کې د ورسته پیل شوی دی. د امریکا د سرحدي ساتنې او کسټم ادارې چارواکو ویلي دي پوله ساتونکو ځواکونو په تیر دسمبر کې 2,50,000 او 4,78 ځله د مکسیکو په پولې کې د کډوالو د شړلو اقدام کړی دی چې د نومبر میاشتې په نسبت 0% او له هغه یو کال مخکې د دسمبر په پرتله 40% زیات شوی دی. په تیر دسمبر میاشت کې هم د امریکا خاورې ته د کیوبا د خارجو 43 ځله د ورتګ مخه نیول شوې ده چې د تیر نومبر په نسبت 23% زیات شوی او ورته پړاو په نسبت 5 برابره زیات شوی دی. د امریکا پوله ساتي ځواک د ایکواډور او پیرو هیوادونو کډوالو د ورتګ مخنیوی هم کړی دی. د نیکاراګوا خارج هم په دغه مودې کې 15 ځله د امریکا خاورې ته له ورتګه منع شوي دي چې د نومبر په نسبت 3% او د دسمبر په نسبت کابو 2% زیات شوی. په ټیکساس ایالت کې د الفاسو ښار د کیوبایی او نیکاراګوایی کډوالو په ورتګ پسې په پرله پسې دریمې میاشتې لپاره له امریکا سره د مکسیکو په پولې کې په ډېرې ګڼې ګڼې پولیزې لارې بدل شوي دي. الفاسو په تیرو اونیو کې دغه ښار ته د جو بایډن د جنوري له 8 نیټې مخکې سفر چې له مکسیکو سره سرحدي سیمې ته د هغه لومړنی سفر وو له هغو کډوالو ډک شوی وو چې امریکا ته د خپل مهاجرت د غوښتنې د دوسیو د تعقیبولو لپاره ورغلي وو، خو امریکا ته د وینزویلایي خارجو د ورتلونکو شمیر کم وو. جوزا بایډن په جنوري میاشت کې ویلي امریکا به په میاشت کې له کیوبا، هایټي، نیکاراګوا او وینزویلا تر 1,500 کسانو پورې آنلاین غوښتنې د الوتکو د عوارضو پر کول د مالی ملاتړې موندلو او د انسان دوستۍ مشروطي ازادۍ د قانون په اساس ومني او هغو ته به په امریکا کې تر 2 کلونو پورې د ژوند او کار کولو اجازت ورکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امریکا د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو په پراخه توګه د خپلو کارکوونکو شمیر کم کړی دی. ګوګل، امازون او نورو سترو شرکتونو په زرګونو کارکوونکي ویستلی دي. الفا بیټ شرکت د ټکنالوژۍ په برخه کې نوی شرکت دی چې خپل کارکوونکي کموي. دغه شرکت د خپلو 6% کارکوونکیو د کمولو خبر ورکړی. د دغه شرکت اجرایي مدیر خپلو کارکوونکو ته د ایمیل په ورلیږلو سره ویلي دي له یوه متفاوت اقتصادي وضعیت سره مخامخ شوی دی. ګوګل هم خپل 2,000 کارکوونکي کموي. دغه شرکت د کورونا په وخت کې د خپلو کارکوونکو شمیر زیات کړی وو. مایکروسافټ شرکت هم دیونه اعلان وکړ چې خپل کابو 10,000 کارکوونکي کموي. تمه کیږي د امازون شرکت د کارکونکو کمول په 3000 کسانو باندې اغیز وشیندي. دغه ټول په داسې حال کې دي چې میټا شرکت تیر کال اعلان وکړ خپل 1000 کارکونکي کموي. د ټیکنالوژیا په زمینه کې ورکوټ شرکتونه هم خپل کارکونکي کموي. په داسې حال کې چې د بیکارۍ اندازه 3.5% ده، کارپیژان دی وایي وستل شوي یوازې ټیکنالوژیا برخې ته محدود دي. په زیپر کروټ شرکت کې لوړ رتبه اقتصاد پوه جولیا پولاکوایي هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې آیا دغه بهیر موقتی دی یا دا چې یو بهیر یو ستر عظیم بهیر په لاره کې دی. د امریکا مرکزی بانک اټکل کوي سږ کال د بیکارۍ اندازه 4.6% ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا مرکزی بانک د ګټې د زیاتولو په حال کې دی او دا په دې معنی دی چې 1,000,000 نور امریکایان به خپل کار له لاسه ورکړي. په لسګونو زره کارکونکي اوس په داسې شرایطو کې دي د دغو کارکونکو لپاره څومره سخته ده چې خپل ځان لپاره کار پیدا کړی شي. دا اسانه کار نه دی، خو نوې شمیرنې ښایي چې په امریکا کې 10,000,000 او 15,00,000 کارونه وجود لري. دغه د ټیکنالوژیا مهم شرکتونه په داسې حال کې خپل کارکونکي کموي چې له کلونو وروسته د دنیا د اقتصاد د ودې په اړه اندېښنې هماغه راز موجودې دي.
د امریکای رسندویو په تحریری برخو کې ګمارل ل ډیر کمخ سره مخامخ شوی دی او ل دغه 1,04,000 خبریالانو 15,000 خبریالان ل 2008 کال تر 2020 کلونو پورې په موده کې کم شوی دی. ژمه په امریکای رسنیو کې د کارکونکو په وشتلو سره یو ځای دی چې بدو اقتصادي شرایطو حالات لا ترنګلی کړی دی. ډیرو خبریالانو د این بی سی، سی این این وغیره چینلونو وار مخ کې اقدام کړی دی او په دسمبر کې د خپلو احتمالي وستلو مخ کې اعلان کړی دی. د خبریالۍ استاد کریس روش وایي که څه هم دغه وستل د ګوګل په شان د سترو شرکتونو د وستلو په شان نه دي، خو امریکایي رسندوی هم د تبلیغاتو د عاید له کمښت او اقتصادي ځوړتیا سره مخ شوي دي. وویل په دغو کې ډیرو رسندیو د خپل مخاطبانو د زیاتېدا په هیله پراختیا موندلې ده. په ځایي رسندیو کې د کارکونکو وستل زیات شوي دي. د رایټر کلډ آف امریکا ایسټ اتحادیې له دغه بهیره د خواشینۍ په څرګندولو سره ویلي دي خبریالي له مودو راهیسې تر دباو لاندې ده او ځینې شرکتونه داسې اخکاری فکر کوي چې اوس د کاري ځواک د لګښتونو د کمولو لپاره مناسب وخت دی. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې د انتشاراتو مدیر فرډیان په دسمبر میاشت کې خبرداری ورکړی چې د 2023 کال په لومړیو درو میاشتو کې د دغه شرکت 100% کارکونکي چې 2,500 کسان کیږي لیرې کړي دي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امریکا ریپبلیکن او ډیموکراټ سناتورانو ویلي دي یوکراین ته د سپین چیک وړاندې کولو ته حاضر نه دي، خو د روسیې په وړاندې به له دغه هیواده پوځي ملاتړ وکړي. ډیموکراټ سینتور ریچارډ بلومنټل او جمهوري غواړي سینتور لانسی ګراهم هم په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره په کتنې کې ویل هغوی اوکراین ته د سپین چیک د وړاندې کولو غوښتونکي نه دي، خو کانګرس باید یو ستر چیک برابر کړي تر څو یوکراینی عسکر وکولی شي د روسیې عسکر له خپل هیواده وباسي. ګراهم په خپلې ټویټر پاڼې کې لیکلي، مونږ یو مشترک هدف لرو او دا چې یوکرانیان له خپلې خاورې روسیان وباسي. دغه هدف ته د رسېدا لپاره د یوکراین پوځ ټانکونو ته ضرورت لري. د امریکایي سناتورانو دا خبرې په داسې حال کې دي چې د ولسي جرګې مشر کوین میکارټي تیر کال ژمنه کړې وه که جمهوري غواړي د پارلمان اکثریت ترلاسه کړي نو اوکراین ته به سپین چیک ورنه کړي. امریکا تازه اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو مهماتو پاکیج اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دي هغه وسلې هم چې په ناټو کې د امریکا متحدان د اوکراین د مرستې په هدف ربروي د امریکا د وسلوالو صنایعو لپاره څه د پاسه 1,000,000,000 ډالرو عاید برابر کړی دی. لا دې مخکې روسیې په یوه یادښت کې ناټو ته د اوکراین ته د وسلو د ورلېږلو په اړه خبرداری ورکړی و او ویلی وو اوکراین ته د وسلوالو مرستو استوال نه یوازې د کړکې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د جنگ د اوږدېدا سبب هم وګرځي.
د تهران د پښتو خبرونې خوب مینوالو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای په امان.
کتابونه د علم باغونه. د تهران د پښتو خبرونې خوږ مینوالو په دې شیبو کې حمد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
کتابونه د علم باغونه نومي لړۍ نننۍ شپږ څلوېښتمه مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په دنیا کې د سپتمبر د میاشتې وروستۍ اونۍ د ممنوع کتابونو اونۍ یعنی بینډ بوکس ویک نومول شوې ده. د لومړي ځل لپاره په 1923 میلادي کال کې د امریکا د کتابتونونو د ټولنې او د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل دغه اونۍ نومول شوې، او موخه یې د هغو تاوانونو ته د خلکو پام جلبول وو چې په درسې دنیا کې د کتابونو د چاپولو ممنوعیت او سنسر درلودلی او بیا یې ولري. د تاریخ په اوږدو کې یا په ټولو هیوادونو کې شته او بیا هم وي، حتی د دنیا په تر ټولو سترو ډیموکراسیو کې هغه څه چې سنسر یې په یوه هیواد کې په مختلفو پړاوونو کې په یوه حساسیت پارونکي ښکارندې بدل کړی دی، سنسر په قانوني ډول او دومره پراخ ډول دی چې د اجرا په وخت کې د ملعونکو په راودو سره او په نس غمونکې بڼې سره رامنځته کیږي. که د هغو کتابونو پیرسته چې په دې وروستیو نږدو او لیرو کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې له سانسور سره مخامخ شوي دي وکتنه وکړو، نو حیرانه به شو. د غوسې له غونچې رانیولي د ګریپ سافرت تر حیواناتو کلا اینیمل فارم پورې، او د ملټي له پوستکي رانیولي تر باد وړ ګون وی د واین پورې نومي کتابونه او دغه راز نور ډېر کتابونه دي چې پرې سانسر لګېدلی دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو هر یو کتاب په ممنوع کېدا سره سانسر هم هر یو ځل بیا یو دلیل سره وو، ځینې په سیاسي دلیلونو سره، ځینې په اجتماعي دلیلونو یا اخلاقي دلیلونو سره، او ځینې هم په دلیلي دلیلونو سره له سانسور سره مخامخ شوي دي.
د سانسر په باب لومړنی تاریخي سند د افلاطون له رسالو سره اړوندېږي. هم په جمهوریت کې او هم په قوانینو کې په روښانه توګه داسې قواعد وینو چې له دغو حدودو څخه دقیقه او روښانه روده او قواعد وړاندې کیږي. افلاطون وایي د جمهوریت یا د قوانینو په یوټوپیا کې باید د لیتوګې، هنر او ادبیاتو پر تولید ځینې څارونکي ماموران وي، او د هغه له تایید او مجوز پرته هیڅ اثر خپور نشي. هغه له دې مخکې هم یو ګام پورته کړی او سپارښتنه یې کړې ده چې باید ادیبان او هنرمندان په خپل آیډیل ټولنې کې په اجباري توګه یوازې په هغو زمینو کې چې د چارو د واګو په اختیار کې درلودونکي پوهیږي خلاقیت نندارې ته وړاندې کړي او ځینې کلتوري محصولات تولید کړي. نو د پروګرام په دوام کې څو کتابونو ته اشاره کوو او په ځینو رامنځته شویو پیښو کې ورته اشاره کوو. د جارج اورل لیکل شوی کتاب انیمل فارم یو هغه اثر دی چې د دغه لیست په سر کې راځي. په امریکا کې په ښوونځیو کې د روزونکو ډلو او د کلیسا لخوا د جارج اورل لیکل شوی د حیواناتو کلا او 1904 ناولونه له ممنوعیت سره مخامخ شول، او حتی د ساړه جنگ په پړاو کې امریکا د دوی د نمایش له اجرا مخنیوی وکړ. پر دې سربیره په امریکایي ضد فعالیتونو باندې د غور کمیټې د لیکوال د آثار او محتوا او د لیکوال د سیاسي ګروهنو په خاطر دا ممنوع اعلان کړی و.
خاګور دن کو د جان سټینبک لیکل شوی اثر د گریپس آف ریت د غوسې غونچا نوم کتاب د هغو کتابونو په لیست کې کتلې شو چې له نورو اثارو څخه زیات لاند چیلنج سره مخامخ شوی په لټنه یعنی آډیټ شوی دی. دغه کتاب په 1909 میلادي کال کې له خپرېدا څو میاشتې وروسته له پلټنې سره مخ او په درستې امریکا کې څو ځله پرې حملې وشوې او په ښوونځیو کې لوستل ممنوع شول. د امریکا په اوهایو ایالت کې په یوه کتابتون کې دغه کتاب د مخاطبانو لپاره ناخواخ وبرېښول شو او د عمومي لاسرسي ورته محدود شو. د دغه ناول پر ضد ممنوعیتونه تر 2000 میلادي کال پورې روان وو او د هغه پر ضد شکایتونه مطرح کېدل. حتی د دغه ناول د فلم له جوړولو سره هم مخالفت وشو او هغه د امریکا د سیاسي نظام د نسکورولو لپاره عنوان شو. د هریډ بیچر سټو د انکل ټام کیبین د کاکا یا تر ټام سسټال نومي کتاب د خبرېدا له هماغه پیله جنجال رامسته کوونکی و، ځکه د موریاتو په نظام او د هغه هیواد په مینځ کې کره کتنه کړې وه چې د برابرۍ ادعا یې لرله. دغه ناول هم په همدې خاطر چې موریاتو به محکوم کوه او په همدې دلیل چې د برابرۍ په باب ډېر مشکل را پارونکی و او له پلټنې سره مخامخ شو. حتی د کلیسا پر ضد د ځینو ډیرو لږو نیاکو په دلیل دغه ناول لوستل ممنوع اعلان شول او دا په کوپري خبرو تعبیر شو.
په اروپا کې هم پر لیکوالانو او کتابونو د بونه له کلونو کلونو مخکې راهیسې موجود دي. د آریش ماریا ریمارک لیکل شوی د لویدیز په جبهه کې څه نشته یعنی ایم ویسټرن نیچ نیوز نومي کتاب په 1908 کال کې په جرمنی کې خپور شوی او له ځان سره یې د مخالفتونو څپه هم درلودلې ده. دغه کتاب 2 کاله وروسته ممنوع اعلان شو او د نازی جرمنی د کتاب سوزونکي اور لمبو کې وسوځیده. په هماغه وخت کې دغه کتاب په ایټالیا کې ممنوع و او دا د چکوسلواکیا له کتابتونونو څخه غونډ کړی شو. په ایټالیا کې د دغه کتاب ژباړه هم ممنوع وه او په امریکا کې له خپرېدا سره سره پکې ځینې بدلونونه او حذفېدار رامنځته شوه. هغه کتاب چې د جنگ غواړي خوی په ضد خبرې کوي د جنگ په ضد یو اثر وبلل شو. د امریکایي ناشرانو په دغه کتاب کې د بدلون نظر دا و چې د مونږ امریکایانو لپاره د ځینو کلمو بدلول ناکاره نه بلکې یو بدرنګ کار دی. د دغه کتاب د محتوا په باب ویل شوی دی د یوې غیر انساني او وحشي ډوله واقعې په توګه د جنگ خودل او د ډیرو زیاتو تاوتریخجنو مطلبونو په دلیل ورسره مخالفت وشو او ممنوع شو. لا پلیتې ژبې استفاده داسې توجیه ده چې په کالیفورنیا ایالت کې د دغه کتاب د لوستلو د ممنوعیت لپاره لاسوند ګرځول شوی دی.
ډیرو قدرمن اردوونکو په دې سربیره په فرانسې کې چې وایي د بیان د ازادۍ زانګو د حالات لا ترنګلی دی. په لویدیځو هیوادونو کې د سهونیستي لابیانو د ډیرو زیاتو د بونو په دلیل په هولوکاست هر ډول نیوکه په ډیرې سختۍ سره ممنوع ده او سنسر کیږي. او د فرانسې مشهور فیلسوف روژه ګارودی د اسرائیلو د سیاست بنسټپال اتلان یعنی لیس مایت پونډوری ډی پالیټیک اسرائیل نومي کتاب د لیکنې په خاطر په فرانسې کې عدالت ته وکګل شو. د فرانسې محکمې عدالت دغه کتاب بیا خپرېدل ممنوع کړل او روژه ګارودی هم په 240,000 فرانک جرمنه کړ. دا په داسې حال کې دی چې روژه ګارودی یو علمي څېړنه ترسره کړې ده او کتاب یې د مدرکونو او سندونو پر اساس لیکلی. په دې منځومان کې البته لیکوالان هم بېکاره کینه نسته او خپل اعتراضونه بیانوي. د بیلګې په توګه څه مو دا مخکې د امریکا یو شمېر لیکوالانو په یوه پرانیستې لیک کې د دوی د لیکل شویو کیسو ځینې کتابونو د مطالعې په ممنوعیت کې د ټیکساس ایالت د لینډر ښار د حکومتي ښوونځیو د مسؤلانو په فیصلې سخت اعتراض وکړ. دغه لیک د امریکا د کلم د ټولنې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی او لیکوالانو پکې لیکلي وو چې د اخلاقي ضد محتوا د درلودلو په پلمه د کیسو د کتابونو ممنوع شتونونه د کیسو د کتابونو د ارزونې لپاره سمه روده نشي کیدلی او دغه کتابونه باید بیرته وارزول شي.
دا هغه څه پاسا چې تاریخ یې موږ ته وایي، د کتابونو د مطالعې منع کېدل بل هر څه زیات د لیکوال پر ژوند اغیزې شیندي. یو هغه لیکوال چې د سینسر پراخو نتیجو یې ژوند خراب کړی دی، بوریس پاسترنیک دی. د پیټر فین او پیټرا کوی یو ګډ اثر چې د استبداد په ضد ادیبان نومیږي، د ژیواګو افیر، د کریملین، د سی آی اے اینڈ دا بیٹل اوور ایف فاربیڈن بک چې دغه روسی لیکوال د ژوند په باب یو مستند روایت وړاندې کوي. دغه کتاب سره لدی چې لا زیات اړخ یې ژوند لیک په باب دی، د پخوانی شوروي په اړه یو تاریخي کتاب دی او ښیي چې د سړک جنگ دواړه لوري څرنګه د یوه لیکوال له ادبي اعتباره د یو بل په ضد د قدرتمنو وسلو په څیر استفاده کړې ده او ور باندې د بونه اچولې دي. بوریس پاسترنیک د روسي او شاعر، لیکوال او د ډاکټر ژیواګو نومي مشهور کتاب لیکونکی دی. دغه ناول لا مودو ورستا د پاسترنیک لپاره د ادبیاتو نوبل جایزه هم ډالې کړې. خو پاسترنیک د شوروي د وخت د حکومت د دبونو په علت د نوبل د ادبیاتو جایزې لمنلو ډډه وکړه. د دغه کتاب چاپیدا د پاسترنیک د کورنۍ او خپلو خپلوانو لپاره ډیر زیات مشکلات را ولاړ کړل چې حتی د پاسترنیک له مړینې وروسته یې هم دوام درلوده.
ډیرو قدر منوریدونکو، د ډاکټر ژیواګو نومې کتاب اصلي شخصیت، ډاکټر ژیواګو یو هغه شاعر دی چې د روسیې د داخلي جنگونو په کشمکش کې برخلیک ډیرې ټیټې حس کې درلودلې. د روسیې د ادبیاتو د جن نورو کلاسیکو آثارو په پټه چې د 1917 میلادي کال د اکتوبر انقلاب د موډرن بدلونونو پیلامه او د تزاري ارتجایي دودونو د ځوړتیا پیلیدا وبلله، د کیسې اصلي شخصیت دغه ښکارنده په روسیې کې د ارزښتونو او اخلاقیاتو د زوال لپاره او یو ډول سیاسي شاته ګڼي. دغه کتاب هغه د موضوع له پلوه وي او که د کتاب د خپل برخلیک له پلوه د روسیې د شلمې پیړۍ له تر ټولو مهمو سیاسي او اجتماعي بدلونونو سره یې غوټه خوړلې ده. د شوروي د حکومت له نظره ناولونه، ډرامې، شعرونه د سوشالیزم په لور د خلکو د هدایتولو په خاطر د دوی د ذهنونو د وینځلو هر اړخیزو سیاسي تبلیغاتو لپاره یو کارنده او حساس اوزار و. ستالین له لیکوالانو د هیله درلودله څو د کمونیستي حکومت په مدح کې کیسې او شعرونه ولیکي او دای د انسان د روح سیستماتیک کول بلل. د ډاکټر ژیوا د کتاب پیښه د یو عاشق سړي کیسه ده. د هغه ژوند د بهرنیو پیښو تر اغیز لاندې له خپل اختیار وځي او په بله لاره ورسمیږي. د کتاب لیکنه په 1905 میلادي کال کې پای ته ورسېده، خو په دغو کلونو کې د شوروي لا سیاست سره د مخالفت په دلیل په دا هیواد کې د خپرېدا اجازه ترلاسه نه کړ. په 1915 میلادي کال کې د ایټالیا یو خپرونکي دا کتاب چاپ کړ. بلاخره کتاب په 1923 میلادي کال کې په روسیې کې هم په چاپ ورسېده. د ډاکټر ژیوا ژیواګو نومي کتاب په 1950 میلادي کال کې د نوبل ادبي جایزه ترلاسه کړه او پاسترنیک د حکومت د دباو له کابله د نوبل جایزې د لیک په ترلاسه کولو پسې د دغه جایزې اخیستل رد کړل. هغه ته ازادي ورکړل شوه چې د خپلې خوښې او ګروهنې پر اساس هیواد پرېږدي، خو پاسترنیک هیڅکله هم له خپل وطنه بهر لانړ او په 1980 میلادي کال کې له کلونو کلونو ناروغۍ او کاڼه وروسته مړ شو.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، د کتابونه د علم باغونه نومي لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان. Thank you.